سلامونه، ستړي مشي. په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسو اوس کولای شئ د ساده رادیو خبرونې څلور ویش ساته د سهار لښ بګو د مخام تش بګو په لنډو څپونو نسی ویش او پنځه ویش مترو، او د مخام لښ بګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه دوه لښ پکنوي ووري. خبري مجله په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې نن جمعه پریکړه وکړه چې په غزه کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله به د اسرایلو په وړاندې د نسل وژنې تورونه نه لري کوي. دغې محکمې دا پریکړه د نړۍ تر ټولو خونړۍ شخړې په اړه په خپل ابتدایي حکم کې کړې ده. په حق کې د نړیوالې محکمې له اسرایلو په غزه کې د پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه کړې ده، خو اسرایل مکلف کړی چې د فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره لا نور اقدامات وکړي. دغې محکمې اسرایلو ته امر کړی دی چې په غزه کې د نسل وژنې د اعمالو د مخنیوي لپاره د خپل توان په حد کې ټول اقدامات ترسره کړي. دغه ابتدایي حکم دا ولسو قاضیانو لخوا صادر شوی او محکمی ویلی چې پر اسرائیلو لګیدل تورونه به پر سایوي. جنوبی افریقا په خپل شکایت کې د عدالت له نړیوالې محکمی غوښتي وو چې له اسرائیلو غواړي څو په غزه کې خپل عملیات ودروي. وړاندې په مجله کې به د دغه حکم په اړه نور جزئیات هم درته ولرو. دا ایران یو چارواکی په کابل کې د یوې سیمه ییز غونډې د جوړیدو خبر ورکړی چې د ایران، پاکستان، روسیې او چین چارواکي به پکې ګډون کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی پرون په خپل شبکې افغاني ټویټر د دغې غونډې خبر ورکړی چې د دوهې د پلان شوې غونډې په درشل کې جوړیږي. ښاغلی موسوی لیکي چې دا غونډه د سیمې د سولې، ثبات او د افغانانو سوکالۍ ته د ګاونډیو ځانګړې پاملرنه څرګندوي. د طالبانو د دوهې د دفتر مشر سهیل شاهین ویلی چې دا غونډه د روانې دوشنبه پورز جوړیږي. د دې ترڅنګ د کابل لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او د افغانستان لپاره د ایران سفیر حسن کاظمی قومي ویلي د سیمې امن او ثبات د افغانستان له ثبات او امن سره تړلی دی. د څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشویان سټیفن دوجارک ویلي د فبروري میاشتې پر 18 او 19 په دوحه کې د افغانستان په باب غونډه جوړیږي، چې په وینا یې د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي پکې ګډون کوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د طالبانو له بنده د رسنۍ او د ټولو کارکونکو خبریالانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دغه بنسټ پرونه وخته په یو اعلامیه کې د جاپان د کوتیو خبري اژانس د خبریال احسان اکبري د خوشي کېدو هرکلی وکړه. ویلي دي چې د خبریالانو نیول د رسنۍ او د قانون خلاف او د رسنۍ د شکایت اورېدنې کمیسیون له اصولو سره په ټکر کې دی. د اعلامیه په یو برخه کې راغلي چې افغانستان کې تر دې وړاندې هم ځینې خبریالان او د رسنۍ فعالان د معلومه د لایلو د رسنۍ او د قانون خلاف بندیان شوی دي. دغه بنسټ د ډول چلند د بیان د ازادۍ په اړه د اوسنۍ واکمنو د پخوانۍ یوشمنو خلاف عمل بللی دی. د بیپلو خبریالانو ټولنې تیره چهارشنبه د طالبانو د استخباراتو لخوا د یوشمیر خبریالانو نیول غندلی وو او په یو بیان کې ویلي وو طالبان باید د افغان خبریالانو د کار پر وړاندې خنډونه جوړ نه کړي. بیان کې ویل شوی وو چې د طالبانو استخباراتو لږ تر لږ درې افغان خبریالان نیولې چې د ډلې دوه تنه تر دوه روزو بندروسته خوشی شوی دی. دریم تن یعنی د جاپان د کودیو خبریال احسان اکبری چې د جنوري پر 18 کابل کې نیول شوی و پرون پنځشنبه خوشی شو. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام سیالیو په ګروپی پړاو کې نن افغانستان خپل وروستۍ سیالۍ له نیپال سره پیل کړې ده. یا د سیالۍ چې د سوېلي افریقا په ایست لندن ښار کې جریان لري، افغان لوبډلې د سیالۍ په چوغ ګټله او نوموړې توپ وهنه یې غوره کړه. افغانستان د ټول لوبغاړو په سوځېدو سره په 40.1 اوور کې اصولو 45 منډې وکړې. اوس سیالۍ روانه ده. په 28.6 اورونو کې 2 منډې شوې دي او 6 لوبغاړي سوځېدلې دي. په روان نړیوال جام کې افغان او نیپالي لوبډلې تر دې وړاندې له پاکستان او نیوزیلند سره سیالۍ کړې وې چې دواړه یو بیللې وي. نننۍ سیالۍ کې هر لوبډلې ګټي د دې چانس په ولري چې د 12 غورو لوبډلو په پړاو کې راشي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې مجله کې سره دا مطالبه اوریدل شي. د عدالت نړیوالې محکمې په غزه کې د اسرایلو د جګړې په اړه د جنوبی افریقا د نسل وژنې د شکایت په اړه خپل ابتدایي حکم صادر کړی دی. وړاندې په مجله کې د دغې حکم جزئیات درته لرو. همدارنګه په دې اړه به هم راسره جزئیات واورئ چې امریکا له خپلو وګړو غوښتي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. د چې ولې په دې هم درته راپور لرو. له بل پلوه نه په افغانستان کې د کلونو فعالیت وروسته دوی خپل دغه دفتر تړلی دی. دا چینی په افغانستان کې په کومه برخه کې کار کوو او د کارونو د درولو علت یې څه دی په دې هم درته راپور لرو. د پاکستان د لوی درستی څرګندونو ته چې ویلي وو یو پاکستانی له ټول افغانستان نه ډېر ارزښت لري غبرګونونه هم راخلو. د افغانستان د روانې لوبې په اړه هم درته جزئیات لرو. نور مطالب هم شته بل ځای غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستری مشه په دې خبري مجله کې مو ظفر د سیال د شفیق یارد تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د امریکایي اتباعو لپاره یو لو خطرناک هیوادونه څخه دی. د دې وزارت مرستیال ویانت تیروس په خبري کانفرنس کې ویل چې امریکا د خپل وګړو لا ساتنې پرته بل مهم نومړیتوب نه لري. په ځانګړي ډول هغې چې په افغانستان کې نیول شوي او د برمته شوو غوندې ساتل کیږي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو لخپلو ادب او غوختي چې افغانستان ته سفر کول ډډ وکړي ځکه دغه هیواد وایي افغانستان د امریکایي ادب او لپاره یو لخطرناک هیوادونه څخه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستيال ودان پټیل 13 ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل دا هیواد د خپلو ادب او لساتنې پرته بل مهم لومړیتوب نه لري. په ځانګړي ډول هغه چې په افغانستان کې نیول شوی او د برمته شوی غوندې ساتل کیږي. خود نوموړي په خبره په دې برخه کې مسول چارواکي د نیول شوی او امریکایي اتباعو پاړه د پراخ اقداماتو په لټه کې دي.
له دې فرصت نه په ګټه اخیستنې غواړم امریکایي اتباعو ته ووایم چې افغانستان ته سفر مه کوئ. افغانستان د امریکا لپاره د سفر د ممنوعیت په څلورم ځای کې ځای لري چې باید امریکایي وګړي ورته سفر ونه کړي. د سفر د ممنوعیت دا وړاندیزونه جدي دي او امریکایي وګړي باید له بهرني سفر وړاندې دا وڅېړي.
دا چې افغانستان د بهرنیو اتباعو په ځانګړي ډول امریکایي وګړو لپاره یو خطرناک هیواد دی او کنه په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت خو نوموړي زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستيال داونه ویل چې اوس مهال څومره امریکایي وګړي په افغانستان کې شته او څومره بندیان دي خو له دې مخکې د تیر میلادي کال د مارچ په 23مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن ویلي و چې لا هم په افغانستان کې یو سل 15 امریکایي وګړي شته چې یو شمیر یې د طالبانو لوري بندیان شوی دي. خو خاغلی بلینکن د بندیانو شوی او دقیق شمیر نه و خودلې. نوموړي هغه مهال له امریکایي وګړو غوښتي و چې افغانستان ته له سفر ډډه وکړي او دایې کړي و چې په افغانستان کې ګڼې ترهګرې ډلې فعالې دي او امریکایي اتباع د انسان تښتونې او غیر قانوني نیونې له ګواښ سره مخ دي. نوموړي دا هم ویلي و داسې نښې هم شته چې ښایي د دې هیواد وګړي د طالبانو له لوري هم ونیول شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال دا ادعا رد کړې وه خو د طالبانو د حکومت د زندانونو د تنظیم ادارې چارواکو د تیرې اګست میاشتې په 12مه ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یو پروګرام کې تایید کړ چې د 15 ښځو په ګډون 14 بهرنیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي. خو دوی د دغه بندیانو د هویت په اړه او دا چې ولې نیول شوي ډېر جزئیات نه ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلروشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې نن جمعه پریکړه وکړه چې په غزه کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله به د اسرایلو په وړاندې د نسل وژنې تورونه لرې نه کړي. دغې محکمې دا پریکړه د نړۍ تر ټولو خونړۍ شخړې په اړه په خپل ابتدایي حکم کې کړې ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې له اسرایل په غزه کې د پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه نه ده کړې خو اسرایل مکلف کړي چې د فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره لا نور اقدامات وکړي. دغه محکمې نن په خپل لومړني حکم کې اسرایل ته امر کړی چې په غزه کې د نسل وژنې د اعمالو د مخنیوي لپاره د خپل توان په حد کې ټول اقدامات وکړي. دغه ابتدایي حکم د اولسو قاضیانو لخوا صادر سو او محکمه ویلي چې پر اسرائیل لګیدلی تورونه به پر ځای پاتې وي. په ابتدایي حکم کې ویل سوي چې اسرائیل باید ډاډ ورکړي چې ځواکونه نسل وژنه نه کوي او د بشري وضعیت د بهتري لپاره کوټلي ګامونه اخلي. په حکم کې ویل سوي چې اسرائیل باید په یو میاشت کې دننه محکمې ته د دغه حکم د عملي کولو په باب راپور ورکړي. د عدالت نړیوالې محکمې دا ابتدایي حکم د جنوبي افریقا د قانوني شکایت پر رڼا کې صادر کړی دی. جنوبي افریقا په خپل شکایت کې د عدالت له نړیوالې محکمې غوښتي و چې له اسرائیل وغواړي څو په غزه کې خپل عملیات ودروي. په غزه کې د اسرائیل هوایي او ځمکني عملیات وروسته له هغې پیل شول چې لومړی توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل حمله وکړه. لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی د عدالت نړیوالې محکمې د ابتدایي حکم هرکلی وکړ او ویلي دي چې دغه محکمې د بشرپالنې او نړیوال قانون په ګټه حکم صادر کړ. د مرغومی اجدی پر یوشتمه د عدالت په نړیواله محکمه یا آی سی جی کې جنوبی افریقا په خپل قانوني شکایت کې اسرائیل په غزه کې د فلسطینیانو په ډلې زوجنه تورن کړ او له دغه محکمې وغوښتل چې اسرائیل دې تاړ کړي څو سمدلاسه په غزه کې خپل پوځي عملیات ودروي. د جنوبي افریقا د قانوني شکایت تر درج یو ورځ وروسته اسرائیل خپل دفاعي وړاندې کړه او لګیدلی تورونه یې رات کړل. ویل سوي چې د فلسطین یو هیئت هم نن په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې په جلسه کې برخه درلوده. د بدسل کې د چې د غزې د جنوب په خانی نوس او نورو کلبند سو یو سیمو کې د ملکانو د خوندیتوب په اړه په نړیواله سطحه اندېښنې شول سوي دي. د فرانسې خبری اجنس په ویډیوي تصویرو کې ښکاري چې په سلګونو فلسطینیان د هغې لارې پر شاوخوا ولاړ دي چې غزې ته بشري مرستې لیږدوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې پرون پنجشنبه د غزې په مربوطاتو کې 40 هغه کسان وژل سوي او 150 نور ټپیان سوي چې هلته د مرستو ترلاسه کولو لپاره انتظار وو. دغه وزارت نن جمعه ویلي د اکتوبر لومې پرونه جګړه کې 63 کسان وژل سوي او تر 3500 او 400 زیات نور ټپیان سوي خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړی بنسټ نه لاڅ باندې یوې نیمې لسیزې وروسته په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولې دي. د پنجشنبې په ورځ د دې مؤسسې مشر عبدالمجیب خلوتګر د یوې ویډیو کلیپ خپرولو سره چې رسنیو ته یې استولې ویلي د افغانستان د سیاسي وضعیت او نامناسبو شرایطو له امله به د نوي دفتر فعالیتونه د موقت وخت لپاره نه وي. د رسنیزو بنسټونو یو شمېر مسؤلین او خبریالان په اوسنیو شرایطو کې د رسنیو خبریالانو د دغې ملاتړ دفتر د فعالیتونو د بندیدو په اړه اندیښنه خوده‌لی و. د دغه راپور جزئیات د ازادي رادیو پر وی پاڼه شته د خو موږ د افغانستان د دغه مرکز د تړل کېدو په اړه باندې د افغانستان د خبریالانو د مرکز اجرایی مشر احمد قریشی خبری مجلې ته رابللی دی. قریشی صاحب، تاسو ستړي مشي په خیر راغلی. که تاسو ته په پیل کې د دغه مرکز د اهمیت په اړه باندې وای، د دغه مرکز چې د نه پونو یادې ده اهمیت په څه کې وو، خبریالانو سره په کوم برخه کې مرسته کوله؟
مننه تاسو ګرانو اوریدونکو ته سلام. په افغانستان کې د خبریالانو آزاد رسنیو د ملاتړ اوږد تاریخ په کتو د دې بنسټ د فعالیتونو زندول کیسه هم په موقت ډول وي د افغانستان د رسنیو رښتیا ته یو نه جبرانیدونکی زیان دی. خو موږ هیله لرو چې لږ تر لږه د نوي د فعالیتونو بیا د پیل لپاره زمینه برابر شي او دا اداره په دې برخه کې د نورو فعالو بنسټونو سره یو ځای افغانستان کې د خبریالانو او آزاد رسنیو د ملاتړ په برخه کې خپل کارونه ته دوام ورکړي.
که به دې راته وایې، اوس دغه مرکز خپل فعالیتونه درولې دي، په افغانستان کې د نننه د دغه مرکز د فعالیتونو ترل کېدو سره به څومره د خبریالانو په وضعیت باندې د اغیز وکړي؟
نور بنسټونه مشته په افغانستان کې، اوس هم ځینې بنسټونه په کابل کې دی فعال دی، خو ځینې هغه مشکلات لري چې دی نشي کولای چې رشیا هم په هلته آزاد ډول فعالیت وکړي. خو ځینې بنسټونه مشته لکه زمونږ چې نیمایي ملګري په افغانستان کې دی او نیمایي په بهر کې، موږ دا فعالیتونه د حالت سیرو او د حالت کتو په کتو سره بیا موږ د خبریالانو او رسنیو سره ملاتړ کوو. خو د نوی د تلل کېدو خو متاسفانه نوی ډېر هغه دی یو سابقه لرونکی بنسټ دی، او ځینې دا رښتیا هم یو لوی ګواښتي د آزاد رسنیو او د خبر اعلانو په افغانستان کې.
قریشي صاحب که دا راته وایي، تاسې مې یادونه وکړه دا په افغانستان کې یو له هغو بنسټونو چې کلونه کېږي فعالیت یې کوه، که څه هم د دغې بنسټ مشر په ښکاره څه نه دي ویلي چې ولې تړل شو، ویلي چې ځینې ستونزې وې، ستاسې په اند باندې ولې د مرکز وتړل شو؟
خب دوی رشتیا ندی والی چی یعنی علت سو. خب موش دموش سیرینی او معلومات شاید چی دا دی بنس دا غدی دی محدیدتون چی دی طالبان و لکومت لخواهل تا پر رسنی و دی بنستون امال کی جی بیا دا غدی بلوی اصلی عامل هم دادی. موږ سیر یو تحقیق درلوده چې تیر کال نشو شو، په دې تحقیق کې موږ سوال اس هغه تاسو لمنونه یعنی موږ پیدا کړی چې د طالبانو له پیل تر اوسه دوی رسنیو ته معرفي کړی چې رسنیو باید چې دا تاسو لمنونه اجرا وکړي. خو متاسفانه دا دستورالعملونه د افغانستان د رسنیو قانون برخلاف دی، یعنی طالبان حکومت د اطلاعات و فرهنګ وزارت وایي چې موږ د رسنیو قانون منو او دا لازم اجرا دی، خو متاسفانه به عملی ډول دا د رسنیو قانون نه عمل کیږي او دا یوازې دوی دستورالعملونه پر رسنیو پر باندې ایمال کیږي چې دوی باید حتماً دا دستورالعملونه مراعات وکړي.
قریشي صاحب کلندو کې دا هم راته وایي نه په افغانستان کې وتړل شو، آیا دا به دې ته دروازه خلاصه کړي دغه نور ورته سازمانونه او بنسټونه چې د خبریالانو د ملاتړ یا د رسنیو د ملاتړ لپاره کار کوي، دوی به هم په کراره په کراره همداسې تړل کیږي که نه نور سازمانونه به په افغانستان کې پاتې کیږي او د خبریالانو ملاتړ به کوي؟
خو اوس هم ځینې بنسټونه فعال دي، خو متاسفانه هغه چې تمه کیږي بیا دوی نشي کولای چې کار وکړي. یعنی دا مادیتونه ډېر دي او په عملي ډول په عملي دیګر کې دوی دا اجازه نه لري چې ځینې کارونه وکړي، لکه دوی نشي کولای چې ځینه خبر الان هغه هلته ترینینګونه بیا هغه برابر کې او یا او که نشي کولای چې په صادقانه او مستقلانه ډول خبر راپورونه بیا هلته نشر کړي. دا ډېر هغه دی لوی ګواښ دی، یعنی یو بنسټ چې نشي کولای د یو موضوع په هکله څېړنه وکړي او د خپله څېړنه بیا رسنیو سره شریک وکړي، دا څه معنا لري چې یو بنسټ هلته فعالیت وکړي. خو ځینې هغه بنسټونه دي چې ساده کارونه ترسره کوي، یعنی لکه د عمومي ډول د هلته ورکشاپونه لري په ژورنالیستانو. خو دا هغه ډېر هغه تاثیر نه لري لکه چې باید چې د یو بنسټ فعالیت یعنی رشتیا هم تاثیر نه ډېر لږ دی. دا یو لوی ګواښ دی، ځکه چې یو بنسټ چې نشي کولای د خپل کار صادقانه او مشغلان ډول پر مخ کوزي، بیا د دوی فعالیت او د دوی سمانه لري، یعنی دا خو
مننه قریشی صاحب، کور ودان ژوندۍ اوسي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز اجرایوي مشر احمد قریشی و چې په افغانستان کې د نوی بنسټ شو د خبریالانو د ملاتړ او د رسنیو د ملاتړ لپاره فعالیت کوي. د بندیدو په اړه خپل تحلیل سره شریک کړو.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سولي اسیا عمومي مدیر وای د طالبانو حکومت براتلونکو نه د ګوندیو سیمو د هیوادونو د اساسو د غونډې کوربوي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سولي اسیا عمومي مدیر وای د طالبانو حکومت براتلونکو نه د ایران، پاکستان، روسیا او چین د اساسو د غونډې کوربوي. سید رسول موسوی د پنجشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلی اړینه ده چې دا غونډه د دوهې تر غونډې مخکې ترسره شي. نوموړي وویل دغه ناسته د افغانستان سولې، ثبات، د افغانانو هوساینې او په سیمه کې امنیت ته د دې هېواد د ګاونډیو هېوادونو د ځانګړې پاملرنې ښکارندوی کوي. که څه هم دغه ایراني چارواکي د دې غونډې د محتوا په اړه څه نه دي ویلي، خو درې ورځې مخکې په افغانستان کې د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف د دغه هېواد تاس خبري اژانس ته ویلي وو چې راتلونکې اونۍ په مسکو کې د افغانستان پاره امنیتی غونډه جوړیږي. تر اوسه څرګنده نه ده چې په کابل کې جوړیدونکې غونډه هماغه غونډه ده چې ښاغلی کابلوف ورته اشاره کړې وه، او که د افغانستان په اړه په مسکو کې بله غونډه جوړیږي. طالبانو په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، او نه هم د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو یې د دې غونډې په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ویلی. د افغانستان په اړه د غړو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو غونډه د فبروري په 13 او 19 په دوحه کې جوړیږي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنچي ویان سټیفن دوجاری کویلی دا غونډه د خپلواکۍ ارزونې له سپارښتنې سره سم د افغانستان په اړه د نړیوالې ونډې د زیاتولو د څرنګوالي په اړه د بحث لپاره جوړیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ارک د پنجشنبې په ورځ د دوی د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د افغانستان لپاره د ناروې د شارج دافیر د کتنې په تړاو د ویلمې په خپرولو سره د ښاغلي کبیر په حواله په خپله ایکس پاڼه لیکلي وو چې په دوحه کې د راتلونکي زیږیدیزې میاشتې په غونډه کې د دوی حکومت ته هم بلنه ورکړل شوې ده. خو د دې اعلامیې هغه برخه چې د دوحې غونډې ته د طالبانو د بلنې په اړه وه، د جمعې په ورځ د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ارګ له پاڼې لرې شوې ده. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي که څه هم په کابل کې سیمه ییزه ناسته د دوحې د ناستې په تړاو ترسره کیږي، خو د دوی په ټکو دا کوم ځانګړی اهمیت نه لري او نشي کولای د لویو بدلونونو لامل شي. یو له دوی څخه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل
طالبان در انزوا قرار دارن.
طالبان په انزوا کې دي، هغه غونډې چې کابل کې کوي د دې لپاره چې ثابت کړي چې ګاونډي هیوادونو سره سروکار لري، خو ګاونډي د امنیتي او اقتصادي مسایلو لپاره اړ دي چې دوی سره تعامل ولري. هغوی نه غواړي چې طالبانو سره خرابې اړیکې ولري، خو دې دونی مکلونو کې دا هم ثابت کړي چې نه غواړي طالبان په رسمیت وپیژني.
پیران کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي عزیز مارج ازادي راډیو ته وویل
طالبان به خوشبین هستند.
طالبان دې ته خوشبین دي چې د هیوادونو استازي راځي او لدوی سره به یو اړیکه رامنځته شي، او د همدې لپاره د غونډه ترسره کیږي. خو په ټوله کې کومه غونډه چې په کابل کې ترسره کیږي کوم ارزښت پونه لري، تر څو چې د طالبانو په کورنیو او بهرنیو تګلارو کې یو معیاري بدلون د خلکو نړیوالو او ګاونډیو په ګټه رانه شي.
داسې حال کې ده چې تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینو هیوادونو خپل استازي کابل ته لیږلي او د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې هم لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې په کابل کې د سیمه ییزې غونډې یو له مهمو ګډونوالو څخه دی، په دې وروستیو کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په برخه کې له خپلو ژمنو سرغړونه کړې ده. خو د طالبانو حکومت تل دا ډول اداوې رد کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او د دوی حکومت هم ټول ګډونه دی.
د پاکستان د پوز لوی درستیز د وروستیو څرګندونو د افغانستان دننه او بهر د یو شمېر سیاسي څیرو غبرګونونه راپارولي. د راپور د تللو له دې وروسته ستاسو پیغامونه ورسره زموږ د خبري مجله پای ته رسیږي.
د پاکستان د پاوز د لوی درستیز وروستیو څرګندونو ته غبرګونونه. د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال عاصم منیر وروستیو څرګندونو چې د چهارشنبې په ورځ د دې هېواد د دولتي او خصوصي پوهنتونونو یو شمېر محصلانو ته په یوه غونډه کې کړي، د افغانستان د نن او بهر په ټولنیزو رسنیو کې پراخ برګونونه راپرولی دي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې اسم منیر ویلي چې د یو پاکستانی ژوند له ټول افغانستانه مهم دی او هغه کسان به تعقیبوي چې د ده په خبره د دوی پر اولادونو بریدونه کوي. که څه هم د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد زموږ د پوښتنې په ځواب کې د دې موضوع په اړه د نظر له څرګندولو ډډه وکړه، خو یو شمېر سیاسي څیرو د جنرال اسم منیر د خبرو په غبرګون کې یو شمېر څرګندونې کړي دي. د دې جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د جنوري په 26مه په خپل ایکس پاڼه د یوې اعلامې په خپرولو سره د جنرال اسم منیر د څرګندونو په غبرګون کې لیکلي چې دا ډول څرګندونې ناعقلانه او پارونکي دي او د خورا خطرناکو پایلو لامل ګرځي. نوموړی د ښاغلي منیر د هغو څرګندونو په غبرګون چې ویلي دي د طالبانو حکومت د تحریک طالبانه پاکستان یا ټي ټي پي ډلې د وسلوالو پر ضد چې په خبره یې له افغانستانه پر پاکستان بریدونه کوي جدي اقدام نه کوي لیکلي، دا تور چې افغانستان د بلوڅو شورشیانو او ټي ټي پي ملاتړ کوي په بشپړه توګه بې بنسټه دی او د هغو هیوادونو په ګډون چې له تیرو دوو لسیزو راهیسې په افغانستان کې پوځي ډیپلوماتیکې او پراخ اطلاعاتي سرچینې لري د هیڅ هیواد لخوا نه دي تایید شوي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل د منیر اسم د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خو
برفای جنرال اسم منیر څرګندونې کومه نوې خبره نه ده. دوی په تیرو څلورو لسیزو کې تل افغانانو سره دښمني کړې، سوچ یې نن یې دا په واضح ډول وویل.
په پاکستان کې د طالبانو حکومت پخوانی سفیر عبدالسلام ضعیف هم د جنرال اسم د خبرو په غبرګون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دوی خپل ارزښت په خپله ثابت کړی دی چې څومره خپل دین، وطن او خلکو ته وفادار دي. د سیاسي چارو پوه داود مایار ازادي راډیو سره په خبرو کې د جنرال اسم منیر څرګندونې د تاسف وړ وبللې او زیاته یې کړه چې پاکستان په افغانستان کې د حکومتونو د دوام خلاف دی.
د پاکستان اصلي ستراتیژي یا خارجي سیاست د افغانستان په اړه داسې ده چې دوی د افغانستان د نظامونو خلاف سیاست لري، یعنی دوی باید د افغانستان د نظامونو د تداوم څخه مخنیوي وکړي. په دې باندې موږ پیګو چې د یو نظام تداوم د یو نظام د انکشاف او د رشد باعث کیږي او د افغانستان رشد او انکشاف د پاکستان په ګټه نه ده. نو پاکستان به دا سیاست دنبالوي او دوی به تل تلاش کوي چې افغانستان کې نظامونه دوام ونه کړي.
د پاکستان د لوی درسیز جنرال اسم منیر دا خبرې د پاکستاني بیلابیلو چارواکو د هغو خبرو دوام ګڼل کیږي چې د تحریک طالبانه پاکستان د وروستیو بریدونو په اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر اوږو اچوي او ادعا کوي چې تحریک طالبانه پاکستان یا ټي ټي پي په افغانستان کې پناه اخیستې ده. هغه ادعا چې په افغانستان کې طالبانو چارواکو تل رد کړي او د ټي ټي پي ډلې فعالیت او د پاکستان امنیت یې د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله. نوم مخلص د کونړ ولایت څخه. زما په فکر باندې د طالبانو دغه فریکړه چې مولایان ته لیسانس یا د ماشرې سند ورکوي، زما په فکر باندې خدا خبره فریکړه نه ده، ځکه دی کې داسې عالمانی چې صرف سند ترلاسه کړی او تعلیم به غو نه ای او نه تعلیم به نه کړی، دا غوره پوهه به نه ای، د ماشرې په اندازه پوهه یا د لیسانس په اندازه پوهه نه ای. دا خلکو ته دغه شانتي سند ورکړل شي او بیا دا خلک به دغه سند په اندازه وګومارل شي، نو زما په فکر داسې به وبنه شي چې ټولنې ته یو شان خدمت وکړی شي یا نور چې څنګه چارې دي هغه شانې په مخ باندې بوزي. زه خو په خپل فکر کوم دا پرېکړه بس سمه نه ای. السلام علیکم.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکون ته درود کوم. سلام علیکم. زاد الله جان زمين د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ پرشاد دشت پیغام شردم. نور مرده ته ډیر ده او په کوم سره مخامخ یو تقریبا د نوزاد ولسوالۍ وځ سکوت په حالت کې ده. نو د حکومت سمجدا وشتنه لرو چې مر سره مرسته وکړي او خاص مو وشتنه دا لږ ده پرشاد باندې مشتو تړي. والسلام به احترام.
دا هغه خلک دي چې طبیع خوندې کول خپل سرونه قرباني شو. ماینه وایال به پسرا کې و تا ته به پسرا کې د وتاک زوی درکړو چې دا ماینه وایال ټول بمباریدلې هغه قرباني ته دوی غاړي شي او نن تر ولاړې هغه عزتمن خلک دي چې په اویا دولت زور ته سر ټک نه کوي. نن تا لاسونه د شاور اړولې چې شي کړی دي یا د وایډ کالدارو سبدا کړه ته لا سندر شاور راولي دا څخه خپل ورس سره سړی کی دا خو اینه دښمن ته ځای ورکول دي خپل پاچی کوه په بیغمه کوه ولس چې دونه سره وغمه د افغانستان خلک دي دونه وغمه دښمن ته دی غوازی ورکی نو دا شی ډیر مغرور خلک د ما بینه تل دي یعنی ستابه سالي ته څه خیال کوي چې دا بچی ما په زور نیولې ده یا د دغه ولس په ملاتړ نه چې نه هغه مخالفین څه قسم پاله په تام ذکر کړي
ستاسی پیغام ستاسی